السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بستې اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې چې قربانې زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. وروسته به سټډیو ته راشي له میلمنو سره. دا پروګرام لنډه خبرې برخه لري په دې کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې درې دیرس روغتونونه د بودیجې د کمښت له امله تړل کېدو ته نږدې شوي دي. دا چې دا اندېښنه څومره جدي ده، په افغانستان کې روغتیایي وضعیت څه ډول دی، په دې اړه درته یوه مرکه هم درو. خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په ټلګرام چینل کې په کابل کې د دوشنبه ورځې د برید مسؤلیت واخیست. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ چارواکو ویلي وو چې په دغه چاودنه کې چې د کابل ښار د شپږمې حوزې په دارلبان سیمه کې پر یو زرنج ډوله موټر سایکل کې د نښلول شوي ماین له امله وشوه، دوه تنه وژل شوي او یو لاروی ټپي شوی دی. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له دې مخکې هم د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. په کابل کې د وژل شوو کسانو هویت معلوم نه دی، خو چارواکو دوی ملکی کسان یاد کړي دي. طالب چارواکو په کابل کې د هورا سادات پر د یوټیوبرې وژنه تایید کړه. د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران په خپل ایکس پاڼه چې پخوا ټویټر نومېده نن ویلي چې هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې وژل شوې. زدران ویلي چې پولیسو د څېړنو پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه نیولي. د هورا سادات د وژنې انګیزه او جزئیات لا روښانه نه دي. هورا سادات یوټیوب چینل درلود او په بېلابېلو ټولنیزو موضوعګانو یې د خپلو خوګلانو سره بندارونه کول او زرګونه لیدونکي درلودل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې به 315,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي که د مخنیوي لپاره یې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، پر دې سربیره افغانستان کې په زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ هره ورځ د خپل لومړنیو اړتیاو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي او ژوند یې په سختۍ تیریږي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې مخکې د سیشن یې پوره ویلي وو چې د خپل مهمو شریکانو په مرسته به د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په وړاندې کولو سره هڅه وکړي چې د بیړنیو روغتیایي ستونزو مخه ونیسي. ګومان کېږي چې د واګنر ډلې مشر یفګینی پریګوجین به د هغې جیټ الوتکې د لویدو په پیښه کې وژل شوی وي چې پرون له مسکو سن پیټرسبورګ ته پر لاره سقوط شوه. دغه پیښه کې لس کسان وژل شوي چې د راپورونو له مخې د یفګینی پریګوجین نوم یې هم د مسافرو په لیست کې شامل وو. تر اوسه کرملین د هغه وژنه رسما نه ده تایید کړې. د نړیوالو اژانسونو په استناد واګنر پورې تړلی ټلګرام چینل د پریګوجین مړینه تایید کړې. گریزون چینل پریگوژین یو اتل وطنپال بللی ای ویلی دی چې نوموړی د نامعلومو کسانو په لاس چې هغه یې د روسیې غداران بللی وژل شوی دی. او د افغانستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ د روانې لوبلړۍ دویمه لوبه روانه ده. افغانانو ټاس ګټلی دی او دا مهال بیټنګ کې وروستۍ خپرونه کې جزئیات درکوو. زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو، دا خبرونه مو چې واوریدل تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. د خبرونې ډیره برخه نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته زموږ همکار ملالۍ بشیر درته وړاندې کوي. خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې درې دیرس روغتونونه د بودیجې د کمښت له امله تړل کېدو ته نږدې شوي دي. د دې سازمان په وینا دا روغتونونه 9 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمتونه برابروي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د دې روغتونونو د تړل کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې 3 روغتونونه د بودیجې د کمښت له امله د تړل کېدو په حال کې دي. د سازمان د جولای میاشتې په راپور کې چې نن د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې لخوا خپور شوی ویلي چې دا 3 روغتونونه 9 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمتونه برابروي. په راپور کې د دغو روغتونونو په اړه نور معلومات چې په کومو ولایتونو کې موقعیت لري، بودیجه یې د طالبانو حکومت لخوا ورکول کېږي که نړیواله ټولنه یې ورکوي، څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې ځینې اړمن کسان بیا د روغتونونو په تړل کېدو اندېښنه ښیي یا وایي دوی چې په اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو او بیکارۍ کې د خوراک لپاره څه نشي موندلی، د درملنې لپاره خو بیخي څه نشي کولی. د کابل اوسیدونکي محمد علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک داسې په بد وضعیت کې دي، داسې بد حالاتو کې دي چې خپل وچې ډوډۍ په څه حیران دي. دا ول زه په خپل د په بد وضعیت کې ما خلکو خپل د ناپاکۍ د پاره خپل ګردې خرڅې کړلې او داسې همدغه شپخانې چې بندې کې اخر وکړي چې شی مونږ
د تخار ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي زوی ناروغ دی، خو په وینا یې په تخار کې دولتي روغتونونه ځکه درملنه نه کوي چې امکانات نه لري او په شخصي روغتون کې دی د درملنې وس نه لري. هغه وایي
زوی مې ناروغ دی خو د درملنې وسې نه لرم. د تخار ولایت په شخصي روغتون کې 16,000 افغانۍ د عملیات لپاره غواړي، خو زه 10,000 افغانۍ هم نه لرم. دولتي روغتون ته چې ورشم وایي موږ عملیات نشو کولی او ناروغ مو نه مني، نو موږ چیرته لاړ شو؟
د اړمن کسان د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه غواړي چې د دې روغتونونو د تړل کېدو مخه ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې هم دا شان ویل شوي چې د افغانستان د روغتیا سیستم انتقالي ستراتیژي د بشپړېدو په حال کې ده چې د 3 کلونو لپاره نږدې 2.4 میلیارد ډالر لګښت ته اړتیا لري. په راپور کې د هغو مرستو یادونه هم شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان له بېلابېلو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو سره کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د یاد وزارت چارواکو تیرونۍ ملت ته د حساب ورکولو په ناسته کې ومنله چې په ډېرو کلیوالو سیمو کې لومړني او ثانوي روغتیایي خدمتونه نشته. تر دې مخکې د اګست میاشتې په 18 نېټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ډانیل انډریس هم ویلي وو چې 268 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې له امله یې 2 میلیونه خلک له روغتیایي خدمتونو محروم شوي. د دې ترڅنګ اروپایي ټولنې هم د طالبانو د واک د مودې د 2 کلیزې د پوره کېدو په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان د عامې روغتیا سیستم نړېدو ته نږدې شوی. د طالبانو په څه باندې 2 کاله واکمني کې ګڼو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ستونزو او بودیجې د کمښت راپورونه ورکړي چې لاملونه یې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په کار د طالبانو بندیزونه ښودل شوي چې له امله یې ګڼو هغو موسساتو چې د روغتیا په برخه کې کار کوو خپل فعالیتونه کم کړي یا یې هم بېخي درولي دي.
دا چې په افغانستان کې اوسنۍ روغتیايي وضعیت څه ډول دی زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له ډاکټر او په روغتیايي مسایلو لپو طیب یوسف نه کړې ده.
د روغتیايي وضعیت ارزونه که د دوه بعدونه وشي، یو د کلینیکونو خلاص پاتې کېدل یا د روغتونونو خلاص پاتې کېدل، دا د روغتیايي خدماتو یو بعد دی. بلی کلینیکونه په ټول هیواد کې خلاص دي او ولس ته خدمات وړاندې کوي، اما که موږ د دې نه بعد وګورو چې دغه خدمات چې ولس ته وړاندې کیږي څومره باکیفیته دي، څومره دا ناروغ ته چې هغه کوم ضروري خدمات دي هغه وړاندې کوي، او که د دې بعد وګورو چې د دغه خدماتو دوام څومره مطمئن دی، ولس څومره مطمئن دی چې دغه خدمات به دوامدار وي او هیڅ بقته نشي. د لومړني بعد له نظره بلې کلینیکونه پرانیستي دي او خدمات وړاندې کوي، او زه مطمئن یم چې همدغسې به کلینیکونه د نړیوالې ټولنې په حمایت باندې او یا روغتیایي مرکزونه پرانیستي وي او خدمات به ولس ته وړاندې کوي. اما که د دې دوه نورو وروستنیو بعدونو له نظره چې آیا د خدماتو کیفیت هغسې دی چې زموږ ولس ورته اړتیا لري، او آیا د خدماتو تداوم یا استمرار نمون مطمئن یو، دا دوه هغه برخې دي چې د تشویش وړ دي او د بحث وړ هم دي.
ډاکټر صاحب، دغه تشویشونه یا دغه وضعیت دوام به په خلکو په ژوند باندې څومره اغیز پرې باسي په اوس وخت کې؟
پردیس صاحب، د یو عام روغتیا د یو متخصص په حیث باندې که بحث پر دې وکړو چې د افغانستان د تیر او یا اوسنی دولت او ورسره د دوی د ملګرو شریکانو چې د دوی تمویل کوونکي ادارې دي او دغه 4,000 دولتي کلینیکونه یې په پښو درولي، زموږ هیواد د عامې روغتیا د وزارت در رسمي راپور پر اساس په 2019 او 2020 کال کې 2,540 میلیونه ډالر زموږ د هیواد د روغتیايي سکتور مصارف وو، چې دا اوسنۍ د امارت اسلامي احصایه او ارقام ښیي چې دا د 3 میلیارد ډالر څخه هم لوړ شوي دي. دا په دې معنی چې زموږ د صحي سیستم د عامې روغتیا د وزارت د رسمي راپور پر اساس 3.6% مصارف زه ته او بل غریب وګړی د خپل جیبه کوو، یوازې 6.4% مصارف چې دا په نړیواله کچه باندې د اوټ